د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په لومړۍ ورځ د سر باندې 4500 کسان نومونه رجسټر کړي دي، او د افغانستان د دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د میلیون ډالرو د غلا په اړه د سیګار تازه رپورټ تر یو بریده تایید کړی دی. که درمنو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ، اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د بیلوبیلو سیاسي ګوندونو استازو ویلي دي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون په چوکاټ کې د سارنې یوه کمیټه هم جوړه شي. د پاکستان نظامی مقامات وایي چې د افغانستان سره په سرحدي ډزو کې د پاکستان دوه ملیشیا مړه او 15 زخمي شوي دي، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي که په سوریه کې د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو امریکا به پرې بیا د توغندیو ګزارونه وکړي. او دا د اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو په مستقل کمیسیون کې د سارنې یوه کمیټه جوړه شي. هغوی وایي د سارنې په دغه کمیټه کې د کابل او نور ولایتونو غړي هم شامل شي. د انتخاباتو په حق له 28 ګوندونو په استازیتوب په نننۍ غونډه کې شپږ اساسي غوښتنې مطرح شوې دي. ښاغلی خواسی د اسلامي حزب نمایندګۍ وایي چې د 2016 کال د انتخابات ترخه تجربه باید بیا تکرار نه شي، بلکې انتخابات باید آزاد او عادلانه وي. پاکستان وایي چې پرون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په سرحدي ډزو کې د پاکستان دوه ملیشیا وژل شوي او 15 زخمي دي. د پاکستان د فوج نطاق جنرال آصف غفوري ویلي دي چې د دواړو ملکونو د فوځي مقاماتو ترمنځ خبرې روانې دي چې دغه وضع آرامه کاندي. له دې نه مخکې د افغانستان د هغې سیمې د پولیسو قومندان جنرال عبدالحنان زدران امریکا غږ ته ویلي وو چې د افغانستان طرف ته یو ملکي وژل شوی دی، مګر محلي خبري ایجنسونو ویلي دي چې د افغانستان د سرحدي قواو نه 2 تنه مړه او 1 شمېر زخمي شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته خبرداری ورکړی چې که چیرې د هغه رژیم بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي، امریکا به پرې بیا د توغندیو ګزارونه وکړي. هغې ویلي دي چې دا اوس په کامل ډول په جمهور رئیس بشار الاسد پورې اړه لري، او موږ د هغه عمل ته منتظر یو. امید لرو چې هغه ته به زموږ دغه پیغام رسیدلی وي. له بلې خوا، د سوریې د کیمیاوي وسلو په سلاکوټ او تحقیقاتي مرکزونو باندې د راکټونو په حملو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر سخت په غوسه شوی دی. روسیه وایي چې هوایي برید د نړیوال قوانینو او ملګرو ملتونو له منشور نه سرغړونه ده، لاکن فرانسې یې جواب ورکړی دی. مګر برطانیې هم خبرداری ورکړی که اسد بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي نو هغوی به پرې نورو لارو چارو غور هم وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو په ډزو کې د یوې کلیسا دوه عیسوي غړي وژل شوي دي. د کوټي د ښار په دغې پیښې کې 8 تنه نور زخمي شوي هم دي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي دي چې وسلوالو کسانو چې په موټرسایکل سپاره وو په دغو خلکو هغه وخت ډزې وکړې چې هغوی د یوې کلیسا نه راوتلي وو. د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له دې نه مخکې هم د اپریل د میاشتې په 2 نیټه د یوې بلې پیښې مسؤلیت چې په هغې کې 4 تنه عیسویان چې د یوې کورنۍ غړي وژل شوي وو دغې ډلې منلی وو. په هندي کشمیر کې په 1 کلنې جینۍ جنسي تیری او قتل په ټول هند کې د خلکو سخت قهر او غضب راپارولی دی. د هند په بېلوبېلو ښارونو کې په ماشومانو د جنسي تشدد په ضد د خلکو مظاهرې دوام لري. مظاهره کوونکي د حکومت نه غواړي چې د ماشومانو او د ښځو د خوندیتوب لپاره دې جدي اقدامات وکړي. په دغو مظاهره کوونکو کې د کشمیر د بهارت یا جنتا د ګوند یو وزیر هم ګډون کړی و. د ایران دولتي خبري اژانس وایي چې په ملک کې د استادانو د حقوقو یو مدافع چې په تیره میاشت کې زنداني شوی او خوشي شوی دی. د ایران د کار او د کارګرو خبري ایجنټ ویلي دي چې دغه سل نهیش کلن استاد محمد حبیبي د تهران د زندان نه د شپې $200,000 په ضمانت خوشي شوی دی. ښاغلی حبیبي د استادانو د حقوقو د ټولنې غړی دی. د مارچ د میاشتې په 3 د هغه د زنداني کیدلو نه وروسته د هغه میرمنې خدیجه پاک زمیر د امریکا غږ د فردا څانګې سره په خپلې مرکې کې ویلي دي چې د هغې خاوند د تهران په لویدیځ کې د شهریار په ښار کې خفیه پولیسو د مکتب نه د باندې ونیو او بې له کوم الزامه زنداني کړی دی. د عربو د اتحاد 15 غړو هیوادونو عسکرو پرون د سعودي عربستان په ختیځ کې لوی نظامي تمرینات پیل کړي دي.
خبرونه مواردل په مکړی د خبرونی لومړی رپورت ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په لومړی ورځ شاوخوا 15,000 کسانو نومونه رجستر کړي. ممتاز بهیر رپورت را لېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل د رای ورکونکو د نوم لیکنې په لومړۍ ورځ 15,500 کسانو په ټول افغانستان کې نوم لیکنه کړې چې 25% یې ښځې دي. د ښاغلي هاشمی پر وینا نن هم زیات شمیر کسان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د نوم ثبتولو لپاره د نوم لیکنې مرکزونو ته مراجعه کړې.
سبتنام دی پارا نور هم پورتا لاشی سالور دیش ولایتون که پا مرکزو که مکمل دول دغا بحیر شروع شوه ده فقط دی سوال لساو نونس مرکز من مجموعان مراکز زلو دول پا سالور دیش ولایتون که پا اول مرحله که دی سخا سالور سالویخ مرکزا چی پا مختلف ولایتون که دی سکوت پا منطقو که راگری چی آغا باسیوی نید آغا واسیوی نیدی دی سبتنام دی پا خاطر نور متابقی په غون ولایتو کې سبتنام شوه.
خاغلی هاشمی زیاته کړه د رای ورکونکو د راجستر کولو په دویم پړاو کې چې یو میاشت وروسته په ولسوالیو کې پیل کیږي د نوم لیکنې 0355 مرکزونو دروازې به د خلکو پر مخ خلاص شي. له ټاکنو څخه د سار یو شمیر بنسټونه د نوم لیکنې په پروسه کې په لومړۍ ورځ د خلکو لږ ګډون د اندېښنې وړ بولي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل د نوم لیکنې په لومړۍ ورځ د ثبت شویو رایو ورکونکو شمیر خورا کم دی او که د ثبت لړۍ همداسې دوام وکړي د راتلونکو ټاکنو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
کم سره موږ مخته لاړ شو نو دا شمېره له 1.5 میلیونه پورته نه ځي او موږ تاسو په دې پوهېږو چې په ولسوالیو کې او په کلیو بانډو کې بیا دا رقم که د مرکزونو لحاظ نه زیاتېږي ولې هلته د خلکو حضور د امنیتي ګواښونو له امله او د نه پوهاوي له امله همدارنګه د وخت کموالی او د تذکرې د موجودیت په موضوع باندې شاید رقم شي. نو زه هیله من یم چې دغه رقم په نورو ورځو کې اوچت شي تر څو حداقل په دغه د ولایتونو په مرکزونو کې موږ لږ تر لږه 6 میلیونه رای ورکوونکي ځان سره ثبت کړو. که دغه 6 میلیونه کم شي د واقعا د ټاکنو د بهیر لپاره ښه زیری نه وي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون او د نفوسو د احوال د ثبتولو ادارې د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. ښاغلی رشید ټینګار وکړ چې د مشروع ټاکنو ترسره کولو لپاره باید ټولو واجدو شرایطو کسانو ته د رای ورکولو زمینه برابره شي. د افغانستان د ټاکنو کمیسون کمشنر حفیظ الله هاشمی وویل چې د نوم لیکنې په پروسه کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره به د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي.
ولې په شدت سره به په دغه 1-2 ورځو کې نور دغه کمپین وسیع کیږي او په تلویزیونو کې رادیوګانو کې په مختلف طریقو باندې تلاش به کوو چې خلک تشویق کړو او دغه د پروسې ته ثبتنام وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د نوم لیکنې پروسه 13 ورځ د حمل په 15 په ټول افغانستان کې پیل شوه. ټاکل شوی چې دغه پروسه د طبیعت تذکرو پر بنسټ په 2 پړاوونو کې ترسره شي. لومړی پړاو چې د ولایتونو په مرکزونو کې ترسره کیږي 13 ورځ پیل او د ثور په 22 پای ته رسیږي او دویم پړاو چې د ثور په 22 پیل او د جوزا په 23 پای ته رسیږي په ترڅ کې به یې په ولسوالیو کلیو او بانډو کې د ټاکنو په شرایطو برابر کسان ثبت او راجستر شي. د ټاکنو کمیسون د رای ورکونکو د راجستر کولو لپاره 1,000 کسان استخدام کړي او 22,000 نور به په دویم پړاو کې استخدام کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هغه رپورټونه چې وایي د افغان پوځیانو د تیلو نه د میلیونونو ډالرو د تیلو غلا شوې ده تر یوه حده تاییدوي. پام وکړئ، د ازادۍ خبریال رحمت الله افغان دی رپورټ ته.
د افغان فوجانو اړوند په تیلو کې د میلیونونو ډالرو غلا او پاړه د سیګار په تازه راپور د افغانستان دفاع وزارت هم دغه راپور په یو برخه د تایید مهر لګوي. دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په اکمالاتو او په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو د پلور د فساد پاړه د مخنیوي او جدي څار خبره وکړه، خو د سیګار د تازه راپور په ځواب کې وویل چې ممکن په لرو پرتو سیمو کې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند تیل وپلورل سي. هغه وایي ممکن په ځینو لرو پرتو ځایونو کې د تیلو د پلور په اړه لاسوهنې شوي وي، خو په ټولو ځایونو کې زموږ پیاوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو، نو له همدې امله موږ کسان هم نیولي دي. ښاغلی رادمنش عدلي او قضایي بنسټونو ته د یو شمېر سرتیرو او جنرالانو معرفي کېدو ته په اشاره سره وایي دوی د فساد ناوړه پدیدې له منځه وړلو ته ژمن دي. د امریکا د څار ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې لیکلي و چې په افغانستان کې د 1.45 میلیونو ډالرو په ارزښت په افغان او امریکایي پوځانو پورې اړوند تیل غلا شوي او دا له ګټې واټې په یو ډک کار بدل شوی دی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت د تیلو د ویش په نورو بدیلو لارو غور کوي او ممکن دغه نوی اقدام یا د ستونزه هواره کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جګړو په ډګرونو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو عمده علت په امنیتي بنسټونو کې اداري فساد بللی و. د یادونې ده چې د فساد ناوړه پدیدې د مخنیوي په هدف آن د افغان امنیتي بنسټونو او لوی څارنوالۍ ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی، خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي بنسټونو کې پراخ فساد ته په کتو ټینګار کوي چې په دغو بنسټونو کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم عملي کارونه نه محسوسیږي. دا چې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو پلور به هیواد له کومه ناوړه برخلیک سره مخ کړي، د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهدي په اړه وایي
منفي تاثیرات چې د سوء استفادې په افغانستان کېږي، تیل غلا کېږي، د قراردادونو پیسې غلا کېږي، د ساختمانونو پیسې غلا کېږي، دا پیسې که دا بالاخره امریکایان او اروپایان دا په تنګ راځي هغه مالی ورکوونکي چې هلته دي دا پیسې به دوی په موږ قطع کړي او بد تاثیر به په افغانانو باندې، بالاخره افغانستان به د بد حالت سره مخامخ شي.
ښاغلی مجاهد ټینګار کوي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره لاس په کار نسي، دغه ستونزه به د مرستو د پرې کېدو لامل وګرځي. په افغان حکومت به د نړیوالو مرسته کوونکو باور کم سي، د افغانستان نظام له ستونزو او ان له فلج کېدو سره مخ کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د هغې نه وروسته چې امریکا، برطانیې او فرانسې د بشار اسد د حکومت په ضد باندې په سوریه کې حمله کړې ده، امریکا وایي د مش بیا کیمیاوي برید وکړو نو بیا به حمله وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د سوریه د کیمیاوي وسلو په سلاکوټ او څېړنیزو تاسیساتو باندې په بمبارۍ په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر سخته غوسه څرګنده کړه.
مونږ غوښتنه کوو چې دا بریدونه د سمدستي بند شي او په راتلونکي کې د دې ډول غیر قانوني بریدونو څخه جدي ډډه وشي.
د شنبه په ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان یوه ډله مفتشان دوماته څیر مساحه کې د څیړنې په موخه دمشق ته ورسېدل. ښاغلی نبین ضیا نیوکه وکړه چې دریو نړیوالو قدرتونو د دې ټیم له څیړنو او پایلو مخکې هوایي برید ترسره کړ.
آیا
اوس په نړیوالې مسالې دا ډول ترسره کیږي؟ دا په نړیوالو مسالو کې بدماشي ده او وړه بدماشي هم نه ده، دا اټومي قدرتونه دي.
خو برید کوونکي هیوادونه پښیمانه نه دي او وایي چې برید معجم، مشروع او مناسب و.
موږ تېره شپه د سوریې په زړه کې د کیمیاوي وسلو انبار ویشتو او په دې کار سره موږ ډاډه یو چې د سوریې د کیمیاوي وسلو پروګرام به شنډ کړو. موږ به دې فشار ته دوام ورکړو.
روسیا استدلال کوي چې هوایی برید د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور نه سرغړونه ده، خو د فرانسې سفیر ځواب ورکړ.
په یاد ولرئ چې دا منشور د جنایتکارانو د ساتنې لپاره نه دی جوړ شوی.
برټانیې خبرداری ورکړی که اسد بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي نو هغوی به په نورو لارو غور وکړي.
سمدستي نور بریدونه نه دي پلان شوي، ځکه د اسد رژیم به دومره احمق نه وي چې بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي، خو که چیرې داسې وکړي نو مجاهدین به په ځوابي لارو چارو غور وکړي.
د سوریې د چارو یوه څارونکې ډله وایي چې د دغه هیواد شمال چاودنې لرزولی دی. دا هغه سیمه ده چې د سوریې پلوي ایراني او شیعه ځواکونه پکې میشت دي.
العدوان على سوريا لم يتوقف
لو وكلنو رئيسي في سوريا باندي يرغل ندي بند شوية وفي بلا بلو دولونو ترسر كيجي دو اسلوالو ياغيانو دم لاتار پدول امریكا مداخلة وفشار پدول سيمائيز مداخلة وتر طول زياد دو تركيا ودو سوريا ربستان پسير دو نور حوادونو مداخلة
په سوریه کې د امریکا او متحدینو د هوایی برید په ضد پرون په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ مخته د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ښارونو کې او د اروپا په لویو ښارونو کې مظاهرې وشوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده سلمان په خپل هیواد کې د سترو اصلاحاتو او اقتصادي پرمختګ اراده کړې ده.
شاهزاده محمد بن سلمان د اسپانیې له پاچا سره وکتل په آینده کې بل هغوی نه جنګي بیړۍ واخلي. هغه د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره هم په داسې حال کې وکتل چې د سعودي عربستان او فرانسې کمپنیو د 13 میلیارد ډالرو موافقې لاسلیک کړي دي. ولیعهد شاهزاده سلمان دا نیت لري چې د خپل هیواد نقش په منځني ختیځ کې زیات کړي او په تیلو متکي اقتصاد متنوع کړي. شاهزاده سلمان په امریکا کې درې اونۍ تیرې کړلې. په دې ترڅ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د هالیوډ له نومیالیو او د نیوز کارپ له مؤسس روپرت مرډاک سره وکتل. هغه د ګوګل او بوئنګ له مشرانو سره هم وکتل. په همدې حال کې د سعودي عربستان له یو شمېر مخورو کسانو نه د اداري فساد په تور تحقیقات کیږي. یو شمېر نورو د شاهي کورنۍ د غړو په شمول جریمې ورکړلې او خوشې شول. یو شمیر تحلیل کوونکی د ولیعهد سلمان د اداري فساد د مقصد په اړه شک لري.
هغه په 300 میلیونه ډالرو یو کور واخیست. 450 میلیونه ډالر یې د داوینچی په یو تصویر باندې ولګول. تقریبا هم دومره ډالر یې په یو وړه بیړۍ ولګول.
شاهزاده محمد ځان اصلاح غوښتونکی بولي. د ښځو پر موټر چلولو او سینما ته تللو یې بندیزونه لرې کړل، خو د سیاسي ازادیو مخالف دی.
موږ په اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې د ولیعهد مهم ابتکارونه وینو، خو هغه دا هم وایي چې دای سیاسي اصلاح غوښتونکی نه دی.
پر شاهزاده سلمان باندې د بشري حقونو ډلې انتقاد کوي.
همدا اوس د بشري حقونو تقریبا 20 تنه د تشدد ضد او سوله غوښتونکي فعالان په زندان کې دي. که یو یې هم آزاد کړی وای نو ښایي اصلاح غوښتونکی ګڼل شوی وای.
شاهزاده سلمان د دفاع وزیر په توګه خپل هیواد له یمن سره په 3 کلنه جګړه کې داخل کړ، ځکه د حوثي اغیانو خلاف د حکومت ملاتړ وکړ. سبب دا دی چې ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. د سعودي بمباریو تر اوسه پورې په زرګونو ملکي امنیان وژلي دي. ملګري ملتونه وایي بشري ناورین یې منځته راوستی دی. حوثیان هم د سعودي اهداف ولي. د منځني ختیځ انسټیټیوټ وسنۍ غړی او د امریکا پخوانی سفیر وای
له یوه کال نه کمه موده کېږي چې هغه دا کار پیل کړی دی. وبګورو چې د مشر په توګه د هغه اصلاحات دوام کوي او که نه.
مورخ جیمز ګالوین وایي د منځني ختیځ مشرانو لکه بشار الاسد چې د اصلاحاتو لپاره یې هلې ځلې کړي دي، نتایج یې ډېر خراب ول. حتی د شاهزاده سلمان پلویان هم وایي چې په یوه ډېره محافظه کاره ټولنه کې چې د مطلقه شاهي نظام سابقه هم لري، دای به له ډېرو خنډونو سره مخامخ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په کندوز کې یو شمېر هغه ماشومان او ځوانان چې د 1300 کلونو په مودې کې د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وژل شوي اوس په بازارونو کې خیرات ټولوي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ رالیږلی.
فکر کیږي چې د قندوز خار کې بعد د هیواد تر نورو خارونو د هغو خلکو شمیر زیات وي چې په بازارونو کې نورو ته لاس اوږدوي او خیرات غواړي. د 1300 کلونو په جګړه کې خار 2 ځل د طالبانو لخوا ونیول شو. زیات عام خلک چې د کورنیو سرپرستان وو په خوراکي موادو پسې براوتل وجل شوي دي. یو ځلمکی چې نوې شونډه توره شوې پلارې ورته طالبانو وجلې. هغه وایي چې پلار یې په محلي پولیسو کې و. طالبانو وواژه او له هغې وروسته یې کورنۍ د ته ورتر غاړې شوه. د غزلمکې وایي چې د کورنۍ د نفقې لپاره بله هیڅ لار نه لري، نو ځکه په بازار کې خیرات ټولوي.
عبدالله پدر مور سو خیرات ټولون چې دا کشن اکرون مریض دی مسافر راغلی د خدای شینل پلان او طالبان مړ کوي څنګه راوغورځېد لکه 5 روپۍ لاس خیرات لري پلار مې دغه پولیس سره ولاړو یو دانه مشر ور لرم شغه ټول ځوانه کوي لکه دا په چلته پرا بس کله سپور دی دغه لپاره کم دی ورځې مردې کاري کوي مردې کاري ته ځي والا 5 روپۍ لاس مې خیر ور کوي 10 روپۍ شپشپي 100 روپۍ 200 300 روپۍ ښکار پیدا کوم یې ښکار نه نو څنګه
قندوز د تیرو جګړو او سقوطونو نه وړاندې د کاروبار ښه ځای وو دغه خار ته به یوازې د نورو ولایتونو خلک راتلل او په عامه ځایونو کې به یې خیرات ټولاوه خو اوس په خار کې کاروبار کم شوی او د سوالګرو شمیر د پخوا په پرتله زیات شوی دی د بدخشان یو تن اوسیدونکی چې خیرات غواړي وایي چې پخې د ماین په چاودنه کې پرې شوی ده څوک کار نه ورکوي نو د کورنۍ او اولادونو د نفقې په خاطر ورته بله چاره نه ده پاتې
کار کار نه میتونم چی رقم کنیم د چوک بریم کسی مرد کار نمیبره د کار غریبی نمیکنه
کار نشی کولای نو څه وکړي که چوک تلاټ شي هم څوک یې مزدورۍ ته نه بیایي کار او روزګار نشی کولای څو ورځې ګرځي پیسې ټولوي او د کور خرچه چې پیدا کړي کور ته ځي هغه وایي چې په کور کې نه هتنه لري او هر ورځ تر 300 افغانیو زیاتې راټولوي په قندوز کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد ظاهر عظیمی وایي چې دوی ماشومان په څو کټګوري ویشي چې یو شمیر له پاکستان څخه راځي
اطفال کې سوالګری میکنن یا تګدی میکنن دا یو تعداد اطفال هستند چې از بیرون مرز آمدند و یو تعداد اطفال هستند چې شاید یا
ماشومان چې سوال کوي زینې له خارج څخه راغلي زینې نور کې دای شي سوال کولو ته اړویستل شوی وي او زینې نور د جګړو لامل زیانمن شوی دي چې له کلو څخه راغلي او په خار کې سوال ګری کوي خو تر اوسه د دغه ډول ماشومانو دقیق ارقام نشته په قندوز کې له دې پرته زیات شمیر ښځې سوالګري هم شته چې په چادریو کې پټي وي د دغو سوالګرو په ژبه هم ځایي خلک نه پوهیږي خو د پیسو ټولولو لپاره یې څو کلمې د سیمې ژبه زده کړې ده ګلریم نیازمن امریکا
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د پارکور په نوم یو لوبه چې په افغانستان کې نوې ده په دې ملک کې مینوال پیدا کړي با موکړې دی رپورټ ته
په زړه پورې خو خطرناک حرکتونه پارکور په افغانستان کې یو نوې لوبه ده چې په دې ورځو کې مینوال چې زیاتره ځوانان دي پر ډېرې دودي جمیل شیرزاد چې ځان په افغانستان کې د دې لوبې بنسټګر بولي وایي که څه هم دا لوبه خلکو ته نوې ده خو ورځ تر بلې د خلکو پام ور اوړي
تقریبا 7 سال میشه در کابل
8 کاله کېږي چې د کابل او ولایتونو په ګډون مو د پارکور لوبه پیل کړې زموږ هڅې دا دي چې په افغانستان کې دغه نوې لوبه خلکو ته وپیژنو پارکور یو شاخ خطرناک لوبه ده شکلی او مختلف حرکتونه لري داسې چې په نور لوبه کې نسته
شیرزاد وایي چې د دې لوبې د پرمختګ لپاره د افغان دولت او د لوبو په برخه کې د مرستندوی ادارو ملاتړ ته اړتیا شته
هیڅ کس ته حال ما را کومک یا
تر اوسه هیڅ از موږ سره مرسته او ملاتړ نه دی کړی موږ هڅه کوو چې نه یوازې د بدني روزنې ریاست بلکې د مسؤلینو او سوداګرو لخوا سپانسر ولرو ځکه چې په بهر کې پارکور نه یوازې مسؤول ادارې ملاتړ کوي بلکې ډېر ښه مالي تمویلوونکي هم لري
دا مهال د دې لوبې لوبغاړي پارکور په اماتور او خپلسري ډول مخته بیایي دوی وایي که د دې لوبې اړوند تجهیزات او د مسلکي تمریناتو زمینه ورته برابره شي نو دا لوبه به د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسیږي
زموږ ستونزې د ځای او د پارکور لپاره د وسایلو نشتون دی همدا د دې سبب کیږي چې زیاتره ورزشکاران جسمي زیان وویني لاس او پښه یې مات سي موږ له المپیک څخه غواړو چې موږ ته د پارکور زمینه برابره کړي او یو بهتره کلب جوړ کړي
پارکور یوه رزمي او نندرهیز لوبه ده چې زیات تمریناتو ته اړتیا لري دا لوبه د یو فرانسوي سرتیري لخوا د ویتنام په جګړه کې رامنځته شوه او د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې لوبغاړي او مینوال لري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. په افغانستان کې یو شمیر ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د افغان حکومت نه غوښتلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسن په جوړښت کې دی د مرکز او ولایتونو په ګډون د سارنې یو خونه جوړه شي. لیمینیا زید کابل نه رپورټ راځي.
په افغانستان کې د 28 ګوندونو په استازیتوب د یکشنبې پر ورځ و ګوندونو د ټاکنو په تړاو د ګوندونو او سیاسي خوځښتونو غونډه جوړه کړه او له حکومت څخه یې د دغه ګوندونو لپاره په ټاکنو کې شپږ اساسي غوښتنې مطرح کړې. د اسلامي حزب استازیتوب عبدالستار خواسی وویل د افغانستان خلک باید یو ځل بیا د 2014 کال د ټاکنو ترخه تجربه ونویني او را روانې ټاکنې باید رډي او سرتاسري ترسره شي. هغه د نورو ګوندونو په استازیتوب په ټاکنو کې د سار لپاره د مرکز او ولایاتو په ګډون د یوې څارخونې په جوړولو ټینګار وکړ. ویویل
احزاب غواړي چې یو اتاق د نظارت ولري چې د کمیسیون په کړنو باندې اشراف ولري. کچیرته د کمیسیون په کړنو اشراف نه لري او نظارت نه لري. متاسفانه 2014 کال انتخابات تاسو ولیدل د تقلب نه ډاک او تاسو ولې چې رسوایی عالم ته وخته او خارجان ولې چې دا انتخابات نه یا وحشتناک خوب و. من غواړم چې دا وحشتناک خوب رفع شي. نور من ولس رای په مسخره ونی نیسی خلک مزحکانه شي او دنیا او افغانان ټول افغانستان خلک ورته احترام وکړي.
د احزابو دا غړي وایي پر را روانو ټاکنو کې د رایو د ځای کېدو د مخنیوي په خاطر باید د احزابو نوم لړ جوړ شي. د دوی پر وینا په تیرو پارلماني ټاکنو کې د ټاکنو د ناسم څار له امله د خلکو 2% رایې ځای شوي دي او یوازې د 83% رایو پر بنسټ پارلمان جوړ شوی و. د خلکو د اسلامي وحدت ګوند په استازیتوب خاغلی محمد عبدو په دې اړه وویل
به منظور جلوګیری از هدر
د دې لپاره چې د خلکو رائے بې ځای لاړې نشي دا رائے باید د رائے ورکونکو په فهرست کې د لیک دوړ ووسی
قابل انتقال بشه.
په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې بې ځای شو او بیرته راستنیدونکو ته هم د نوملیکنې او په ټاکنو کې د ګډون زمینه برابره کړي. دوی د غرض ټینګار وکړ چې د رای ورکولو مرکزونه دې باید په عادلانه ډول جوړ شي او په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله یو شمیر مرکزونه حذف شوي دي له سره دې پرې غور وشي. د احزاب غړو همدارنګه وویل چې ټاکنې باید د میزان په لومړۍ نیټه ترسره شي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ګوندونو له دغې غوښتنې چې د سارنې یوه خونه دې جوړه شي هرکلی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ ته وویل دوی د قانون په چوکاټ کې له دغه وړاندیز څخه هرکلی کوي.
پر د خوري لپاره په داخل کمیسیون کې مطابق د قانون مطابق د تقویم هغه تر لمن چې لرو موږ هیڅ نه و مداخله نه لرو چې دې ریشي نظارت وکړي او بلکې دې تشویقو او دې ته د ډېر زیات استقبال کوو. موږ خواهش هم دادې چې ریشي دې د پروسې نه په هر ممکنه طریقې باندې نظارت وکړي تر څو هغه مکمل شفافیت چې موږ او د غونډ افغانستان خلک غواړي هغه تامین شي.
په افغانستان کې ګوندونه او سیاسي خوځښتونه په داسې حال کې افغان حکومت ته خپلې طرحې وړاندې کوي چې پرون د شنبې په ورځ د رای ورکوونکو د نوملړ د ترتیب په خاطر د رای ورکوونکو نوملیکنه پیل شوه. ټاکل شوې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د میزان په 28 ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خپرونې د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
کدر مون اوریدونکو تاسو لومړی برخه واوریدله. دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت وروسته موږ تاسو ته وړاندې کړو. تر هغه پورې د دری برخه خبرونه اوریدل مه هیروئ.